شنبه د کپ 14 احمد چبریم هر کله مو کوم د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې به داسې کورنۍ پیدا نشي چې دروان بحران له کبله زیان منه شوی نه وي. په هغه بیان کې چې د خړو نړیوال پروګرام پرون پر ټویټر خپور کړ راغلی چې د ملګرو ملتونو د ادارې پر روان کال کې تر اوسه 11 میلیون افغانانو ته د خړو مرستې رسولي خو زیاتوي چې بودیجه یې روانه میاشت پای ته رسیږي. طالبان وای هغه وسوال کسي نیولې چې د کونړ ولایت یو اوسیدونکو د پنځن به پورس په دزو واشه. د طالبانو د حکومت ویان څه ویولا مجاهد پر ټویټر لیکلی چې قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. د مقتول قاری یاسین خپلوان وای چې نوموړی د خپل ورور د وادل مراسم ورسته شګل ولسوالی ته پلارو چې د تلاشی په یو پوسټ کې یو طالب سهمند د موټر لاړخ په شیشه ولکیت او هغه دز پرې وکړي. یو امریکایی چارواکی ویل متحد ایالات له نورو هیوادونو هم غواړي چې هغه افغانان ومني چې د پخواني نظام تر سقوط وروسته له هیواده وتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی پرون په متحد عرب اماراتو کې له یو شمېر افغانانو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان وکړ د خپل هویت د نښودلو په شرط وویل چې دوی هر اونۍ له نږدې شپېتو هیوادونو سره خبرې کوي او تل دا خبره ور یادوي چې دوی هم په دې کار کې ونډه واخلي. پر افغانستان د طالبانو له ولکې وروسته تر اوسه شاوخوا 15,000 افغانان متحد ایالاتونو ته بیول شوي او زرګونه نورو سم په متحد عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په کمپونو کې اوسېږي. په پېښور کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادای شومنه. د پېښور ښار د قصهخانۍ بازار د شګانو په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د چاودنې د راپورونو له مخې 55 کسان وژلي او تر 200 ډېر ټپیان کړي دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې برید کوونکي جومات پر موټر سایکل سپور راغی او د خپلو بمونو له الوزولو مخکې پر جماعت ډزې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشه روانه اونۍ پولنډ او رومانیا ته سفر کوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې تر مرستو راچرخي. د میرمن هاریس تر رسنیو د برخې د یو مسؤل په وینا د اوکراین له ګاونډیو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي. دا سفر درې ورځې نه دی چې له چهارشنبه پیلېږي. تیره شپه ولسمشر جو بایدن د پولنډ له ولسمشر اندری دودا سره په ټلیفون خبرې وکړې. دا سړي رډو سارانه خبرې مجله اوري. افغانستان سره د مرستې د راغونډولو لپاره نړیوال کانفرنس جوړی شي. تر دې غونډې مخکې د شغورنې نړیوالې کمیټې پر نړیوالو غږ کړی چې افغانان مه هیروي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې چاودنې ملکیانو ته مرجوب لاړولې.
اسلامی امارات موږ ته د خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسو ټوپک مه ګرځوئ، موږ به ذمهوار یو، موږ باندې لاسونه تړلي دا پاتې نه لګېږي چې څوک موږ څخه چاودنه کوي.
د اوکران په جګړه کې د اټومي پټیو لیکې دوه اندیشنې دي. د اټومي چارو متخصص ډاکټر تنها
رادیواکټیو موادو د خبراوي مخنیوي حتی په عادي حالاتو کې ډیر پیچلي عملیاتو ته اړتیا لري.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. تر ونیو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه جوړو او اوریدلی شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د قحطۍ مخنیوي وکړي. د نړیواله خیریه ټولنه خبرداري ورکوي چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته شایي افغانان له ډیر کړاو سره مخامخ شي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ ویلي دي په داسې حال کې چې د نړیوالو پاملرنه د اوکراین جګړې ته اوښتې دا ټولنه له نړیوالو غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځوي. په بیان کې راغلي نړیواله ټولنه باید له دې فرصت نه کار واخلي او په افغانستان کې د قحطۍ د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، د خلکو ژوند خوندي کړي او هغه وضعیت ته د پایټکی کېږدي چې ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. ټاکل شوی چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې له افغانستان سره د بسپنې د راټولولو په هدف یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. آی آر سی د دې کنفرانس په درشل کې افغانستان ته د دوامداره پاملرنې، د بشري مرستو د زیاتولو او د دې هیواد د اقتصادي بحران د پای ته رسولو په هدف د پالیسیو د بدلون لپاره غږ کړی. آی آر سی د نړیوال بانک د هغې پریکړې ستاینه کړې چې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له کنګل شویو پیسو څخه یو میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته ځانګړي کړي دي څو پر بشري مرستو یې ولګوي. په بیان کې په حقوقي او د پالیسۍ په چارو کې د آی آر سی د مرستیالې اماندا کاتانزانو له قوله راغلي دي چې نوموړې وایي دا ټولنه په ټول افغانستان کې شاوخوا 1.5 لک کارکوونکي لري او هغوی ویني چې د اقداماتو د نشتوالي له وجې څنګه د عامو افغانانو ژوند د هرې ورځې په تیرېدو سره خرابیږي. میرمن کاتانزانو زیاتوي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د تمویل لپاره پیسو ته اړتیا د تیر کال پرتله 3 چنده زیاته شوې ده. په داسې حال کې چې د دې په وینا د اړتیا وړ پیسو په سلو کې 80 لا هم نه دي ورکړل شوي. د آی آر سی مرستیاله هیله څرګندوي چې د روانې میاشتې په پای کې د مرستندویو هیوادونو په کنفرانس کې به د اړتیا وړ پیسو د ورکړې او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل لپاره په پالیسیو کې د بدلون ژمنې وشي. د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي چې د افغانستان د اقتصادي رغونې لپاره د کوټلو اقداماتو تر وخته به افغانان له ډېر کړاو سره مخامخ شي او ښایي ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړي. آی آر سی زیاتوي چې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول له زیات ګواښ سره مخامخ دي او ځکه نو دا ټولنه د خلکو د خوندیتوب او د قحطۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ولایت د ډنډ پټان د ډنډ پټان ولسوالي اړوند سیمه کې د جمعې له لمانځه وروسته 14 شوي چې د چارواکو په وینا 3 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د طالبانو له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د پیښې مرتکبین د معلوم او د قانون منګولو ته دې وسپاري. نور حال په دې راپور کې
د مارچ په 14 د جمعې لمانځه وروسته د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ د څړې کس د خروټو کلی د سپین جماعت شاته 14 شوي چې 3 ولسی وګړي پکې وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره د څمکنۍ ولسوالۍ، ځینې هم د پکتیا مرکز ګردیز ولایتي روغتون او یو شمېر نور پلازمېنې کابل ته لېږدول شوي دي. د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزي آزادۍ راډیو ته پیښه تایید کړه او ویل چې د 14 په اړه د اړوندو کشفي او امنیتي ادارو لخوا پلټنې پیل شوي دي. د څېړۍ کس د خروټو د کلي یو قومي مشر ملک تاج محمد ویل له دې مخکې هم د دوی په کلیوالو پسې 14 شوي وه چې یو تن پکې وژل شوی و او 10 تنه نور ټپیان شوي وو. د ده په وینا چې دوی مسله طالب چارواکو سره شریکه کړې وه خو طالبانو ورته ویلي وو چې تاسو وسله مه ګرځوئ، د خلکو د امنیت ساتل د دوی په ذمه دي، نو اوس په کار ده چې هغوی د پیښې مرتکبین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
اول وارې لاس کسا زخمیان و یو کس شهید سه موږ اسلامي اماراتو ته زړا وکړه مغه ویل ویل موږ به انشاءالله کلک همکاري وکړو دوه شپې وکړې په درې مې کورو ته پرېښو موږ هیله کېږي چې اسلامي امارات موږ ته د خبرو پلا په غاړه اخیستې چې تاسې صالحه مګر زه وسلخه توپک مگر زوی موگا مجی مواریو موگا بندی لاسونه تللی دا پاته نلگی که چه سوک موگ شه چابدنه کهی.
ده سیمی یوتن مدنی فعال خلیل و رحمان قلمیار وی ده زایی خلق و غختنه داده چه ده پیخ مرتکبین معلوم اوونی ولشی.
ده سه ها چه ده ده امنیتی و دیپایی ده امارات زواکونو پلاس که ده کنترول دوی پلاس خیسته یو باید ده غنه ده تا پوس وسی چه والی ده دوی ده مسئولیت ده ساحی لان ده سه کار وی کی ده کار چاوک ده غموگ تر غوارو جدی تر غوارو بیده یه وارنه ده ندو واری ده.
ورته توګه د جمعې په ورځ د پېښور ښار د اهل تشیع په جماعت کې هم 14 وشوه چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پېښور د یو روغتون ویان ویلي چې په دې 14 کې د وژل شویو شمېر 450 ته رسېدلی او د ټپیانو شمېر نږدې 200 تنه دی. سرچینې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودلی دی.
د ډنډ پټان ولسوالۍ د پرونی 14 د قربانیانو خپلوان د طالبانو غواړي چې عاملینې ونیسي. بل لور ته د طالبان حکومت وای د هغه ځوان قاتل وسلوالی نیولی دی چې د کنړ ولایت یو اوسیدونکی ځوانی د واده له مراسمو وروسته وشلی و. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو په یوه نوې خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې طالبانو دوه کسان د موسیقي له وسایلو سره نیولي او نامعلوم ځای ته یې بیایي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د هغه وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي چې د کنړ یو اوسیدونکی ځوان د خپل ورور د واده له مراسمو وروسته پر ډزو ووژو. د قریه سین په نوم دا ځوان چې د یولسم ټولګي زده کوونکی و د پنجشنبې په ورځ کنړ ولایت شیګل ولسوالۍ ته په لاره و چې سیمه ییزو طالبانو ډزې پرې وکړې او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د طالبانو حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې طالبانو قاتل نیولی او محکمې ته یې سپارلی دی. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اوس د مقتول په کورنۍ پورې اړه لري چې له قاتل سره سوله وکړي او که یې شرعي محاکمه غواړي. د قریه سین د کورنۍ غړي وایي چې دی د خپل مشر ورور د واده له مراسمو وروسته له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته د چکر لپاره روان شو، خو په لاره کې یې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب سهوان د موټر د اړخ په شیشه ولګید او وسلوال طالب ډزې پرې وکړې. له دې مخکې ځینې عیني شاهدانو ویلي وو چې وسلوالو طالبانو ځکه ډزې وکړې چې له دې موټر څخه یې د موسیقي غږ اورېدلی و. په همدې حال کې په یوه تازه ویډیو کې چې ظاهرا په کنړ ولایت کې ثبت شوې یوه وسلوال ډله ښکاري چې دوه کسان یې د یوه واده له مراسمو د موسیقي له وسایلو سره یو ځای نیولي او نامعلوم لوري ته یې بیایي. ازادي راډیو د دې ویډیو د سبتیدو د وخت او مسقوالی پخلی نشي کولی، خو په ټولنیزو رسنیو د هغو ویډیوګانو شمیر کم نه دی چې طالب وسلوال له سندرغاړو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي.
ولسواکی دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اوکراین د روان کړکیچ په ترڅ کې د روسیې په وړاندې په اقداماتو کې د اروپایي ټولنې او متحدانو او د متحده ایالاتونو د همغږۍ ستاینه وکړه. انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
ډېره په زړه پورې خبره ده چې وینو اروپایي ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې په څومره چټکۍ سره ګټور ګډ اقدام وکړ. ځینې شیان چې څو اونۍ مخکې مو د هغو تصور نه شوای کولی، اوس ځکه په حقیقت بدل شوی دی چې دا ټولنه ځواکمنه او یو موټی ده.
بلخوا ناټو د اوکراین هغه غوښتنه چې د روسیې له توغندیو او الوتکو څخه د خپل هوایي حریم د ساتنې لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه رد کړه. ولسمشر ولودمیر زیلینسکی له ناټو غوښتي وو چې د اوکراین په اسمان کې د الوتنو لپاره د ممنوعیت ساحه رامنځته کړي. د ناټو عمومي منشي پرون وویل ناټو په دې کړکیچ کې شامل نه ده، خو ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو مسؤلیت لري د اوکراین له پولو وړاندې د دې کړکیچ د پراختیا د مخنیوي لپاره د مخنیوي خبره یقیني کړي. بلې خواته امریکا او متحدان وی د روسي پوځیانو لخوا د اوکراین د اټومي پرېښنا په تر ټولو لوی بټي پر برید انتقاد کړی او له ماسکو څخه یې غوښتي چې د دې ډول اقداماتو د تکرار مخه ونیسي. په دې اړه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې بحث وشو. د دې موضوع تفصیل له احمد تکل پراپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د امنیت شورا 15 غړو ته په وینا کې وویل چې نړۍ له یو اټومي ناورین څخه په لږ توپیر وژغورل شوه. د لندا تامس گرینفیلد اشاره د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا د اټومي برېښنا د تولید تاسیساتو ته وه چې د روسیې پوځ ولکه پرې ټینګه کړې. میرمن تامس گرینفیلد وویل د روسیې برید د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات له یو لوی خطر سره مخامخ کړل. د دې په وینا دا یوه بېرحمانه او خطرناکه حمله وه چې په اوکراین، روسیا او ټوله اروپا کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړ. پرون سهار روسی توغندي د زاپاروژیا پر تاسیساتو راپریوتل او د اور لمبې ترې اوچتې شوې. د پیښې په ټوله نړۍ کې د خطر زنګونه وکړنګول، خو اطفایې دا اور مړ کړ او چارواکو وروسته ویل چې دا بټۍ خوندي ده. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر باربرا وډوارد وویل چې داسې یو اقدام باید نوی شوی. هغې زیاته کړه چې روسیه باید د اټومي تاسیساتو خوندیتوب او امنیت یقیني کړي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافائل گراسی په دې اټومي تاسیساتو کې وضعیت په کنایې سره عادي وباله. داسې عادي چې د ده په وینا هلته هیڅ شی هم عادي نه دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نابینزیا د دې اټومي بټۍ په اړه د لویدیځوالو ویناوې رد کړې او د امنیت شورا پرونۍ غونډه یې د اوکراین لخوا د مصنوعي هیجان د جوړولو لپاره یوه بله هڅه وبلله. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله زرګونه کسان مړه او ټپیان شوي او له یو میلیون زیات خلک له دې هېواده وتلي دي.
که چېرته د اوکراین په جګړه کې کومه اټومي بټۍ لیک شي څه به وشي؟ وړاندې په خپرونه کې د اټومي چارو د متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې په خوست کې د والیبال د میچ په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو او راپور یې خپور کړو، د سپورت له ډګره یو مهم خبر دا دی چې د استرالیا د کرکټ نامتو لوبغاړی شین وارن پرون د 25 کلونو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. په خوست کې د سویل ختیځو شپږو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د والیبال لوبې سیالۍ پیل شوې دي. د لوبې ګډون کوونکي ورزشکاران دا یو ښه ګام بولي او غوښتنه کوي چې اولمپیک ملي کمیټه او د افغانستان د والیبال ملي فدراسیون دي دا ډول نورې لوبې هم په لاره واچوي. یادې لوبې چې 15 ورځې دوام کوي د خوست په قبایلو پارک کې پرون شروع شوې. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د سویل ختیځو د شپږو ولایتونو د منتخبو ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د لوبو تابعیا کوونکو وویل چې د دې لوبو موخه ملي لوبډلې ته د نویو استعدادونو انتخابول، د ځوانانو سالمه بوختیا او پر نشو د روږدېدو څخه د ځوان قشر ساتل دي. د خوست د والیبال لوبډلې او تن ترینر صدیق آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د والیبال د ملي فدراسیون لخوا د لوبو لپاره د خوست غوره کول یو ښه ګام وباله او هیله یې وښوده چې دا لوبې به د صمیمیت او دوستۍ په فضا کې
ډېره د خوشحالۍ خبره دوی چې د شلو کلونو وروسته په خوست ولایت کې چې د آب و هوا په لحاظ ریاست اولمپیک ته مناسب ځای وو، نو د سویلي زون د والیبال د لوبې ترسره کیږي چې په دې کې د بیلابیلو ولایتونو ورزشکاران روغړی دي په عمل کې ویني چې تشریف لري او په لوبو کې برخه اخلي.
د دې لوبو ګډونوال ورزشکاران وایي چې سپورتي لوبو سره د دوی وړتیاوي لوړیږي او ځوانان سالمې بوختیاوي مومي. د غزنی ولایت څخه راغلی ورزشکار محمد عابد د افغانستان د والیبال فدراسیون غوښتنه وکړه چې دا ډول نور سیالۍ هم په لار واچي.
دا د والیبال اصل دی، رشد دی، د والیبال د رشد په خاطر باندې هم دا رقم تورنمنټونه دایر کړ ترڅو ځوانان او اندر کم سیلبین خوانته واخلید.
د پکتیا څخه راغلی یو ورزشکار عتیق الله نادیم وای په دا ډول سیالیو سره د بیلابیلو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ پیژنګلوي او اړیکې کی جوړیږي
او خو اتفاق اتحاد رامنځته کوي یا منتظر رامنځته کوي.
د دې سیالیو په پرانیسته کې د خوست ولایت له چارواکو سربیره د طالبانو د اولمپیک د عمومي کمیټې او د افغانستان د والیبال فدراسیون مسؤلونو هم برخه اخیستې وه. د خوست ورزشکارانو په خپلو خبرو کې په دې ولایت کې د والیبال د مجهز جمنازیوم د جوړولو غوښتنه وکړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس عبدالحی مطمئن ډاډ ورکړه چې د امکاناتو د موندلو په صورت کې به د خوستې ورزشکارانو دا غوښتنه سرته رسوي.
که زه ورته وایم یا د جهانی اولمپیک څخه او یا د کورنۍ بودیجې څخه توانایی پیدا شي، انشاءالله العزیز په لومړی توګه کې به خوست ته ځای ورکړو چې جمنازیوم ولري.
له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ښوونځیو او تحصیلي مؤسساتو کې د والیبال او فوټبال لوبو میدانونه جوړ شوي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. او کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي، هلته هغه مطالب چې د ازادي رادیو له لارې خپرې شي د هغوی د راپورونو متن لوستل شي او مرکه هم په ازادي رادیو کې چې خپرې شي تاسو د ازادي رادیو په ویب سایټ کې اوریدل شي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونې په دې برخه کې زه عصمت څاروان در سره يم. هله د چی روغ او جوړی است په دې برخه کې د اټومي چارو لوی متخصص سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. ګارډین رسپانې په افغانستان کې د طالبانو د واک رسیدو د شپږو میاشتو د پوره کېدو په دې موده کې د افغانانو د ژوند په اړه لیکنه او ورسره یو ځای څو عکسونه خپاره کړي دي. په دغو تصویرونو کې چادري والې ښځې لیدل کېږي چې د خوراکي موادو مرستې اخلي. د بریتانوي رسپانې لیکلي چې د اقتصادي بحران له کبله افغانان له دې سره سره چې خوراکي مواد په بازار کې ډېر شته خو نه یې شیرانی ولې. یو تصویر په جوزجان کې مرستو ته اړ شي شي او بل د هلمند چې د ورسپانې پر اساس دا ولایت جګړو سخت زیانمن کړی او نړیدلې ودانۍ لا هم بیرته جوړې شوې نه دي. تر یو بل عکس لاندې لیکل شوی چې دا د کابل په یو څنډه کې یو محتاط دی. ګارډین لیکي طالبانو د واک ترلاسه کولو وروسته محتادان راټول او محبس ته ولېږل، خو اوس دا ډېر محتادان د کابل پر سړکونو لیدل کېږي. په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته له دغه هیواده تر یو میلیون زیاتو خلکو ګاونډیو هیوادونو ته پناه یووړه. د هغوی په منځ کې د افغانانو په ګډون بهرنیان هم شامل وو. ګلوب ان مل کاناډایي ورځپاڼې همدې موضوع ته په کتو لیکلي چې له ټولو کډوالو سره که هغه د اوکراین وي یا افغانستان یا هم د کوم بل هیواد باید په یو شان زړه سوی وشي. د دې لیکنې لیکواله میلیسا فونګ د اوکراین د خلکو کړاوونو ته په اشاره لیکلي چې سخته پرې غمجنه ده. په تیره بیا په دې چې خلک مجبور دي چې د ژوندې پاتې کېدو لپاره نورو هیوادونو ته لاړ شي، ښارونه په کنډوالو بدلیږي او د انسانانو مړي ترې لاندې کېږي. دا وایي په وروستي ځل یې د تیر کال په اګست کې دې ته ورته حالت په افغانستان کې ولید چې طالبان واکمن شول او خلکو د هوایي ډګر په لور په خورا بد حالت کې منډې وهلې. لیکوالې له اوکراینی کډوالو سره د ګاونډیو هیوادونو ښه چلند او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو له لوري اوکراینیانو ته د خپلو غېږو پرانستلو ته په اشاره لیکلي چې کاناډا د 40,000 افغان پر اغوښتونکو د منلو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه پورې یوازې د 2,000 تنو غوښتنلیکونه منلي دي. د لیکوالې په نظر د اوکراین بحران او له دې هیواده د لکونو انسانانو مهاجرت باید د دې سبب نه شي چې د افغانانو او نورو ملتونو کډوال له یاده وېستل شي. له خبرونو ور اخوا
په جرمنی کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکو ډاکټر محمد تنها سره احمد شبر د اوکراین د زاپروژیا اټومي مرکز په اړه مرکه کړې ده او په سر کې د نړیوالو د اندیشنو سره شریکه کړې چې د دې اټومي بټې د احتمالي لیکېدو په اړه لري. ډاکټر تنها وایي
اټومي توکي مواد رادیواکټیو مواد نه یوازې بټې بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا که چیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوې ده په اوکراین کې، دغسې یو وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي کنه؟ نه، اولنه لیکي د اټومي بټۍ په اول کې د بنیادی جوړښت نه د سینې دی لکه د نوري ودانۍ چې جوړې سوې دي. دوی ته سختو طبي پیښو په وړاندې دي، دغه سه حملو په وړاندې دي، ور لګېدنې په وړاندې دي، د ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت ته سیده چې دوی ډیر مقاومت لري.
کچرته دسی نو ولې تر دې حمله ورسته لکه څنګه سره پورنه وای غدي روزنه په ځای باندې دغه مرمۍ لګیدلې دي. نړیوالو ډیر سخت عمل عمل ښکارا کړی دی. حتی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډیر سخت اندېښمن دي.
او بالکل تک مسله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت وړه حادثه چې رامنځته شوی دی هیڅ خطر د لیک نه در امانت کړی خو کلیک زو حکمنی وسته ور باندې استعمال سی تبي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکی حادثه رامنځته کی او چاپیریال ته رادیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کی.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو اشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګنده کړله په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګېږي او دا لیکس او دا اټومي مواد د باندې راووځي څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره رادیواکتیف مواد چاپیریال ته خپاره شوي دي. نو داسې په مجموعي ډول باندې سړی نشي ویلی چې څومره تخریب رامنځته کېدای شي، خو یو مسله چې واضح ده هغه دا ده چې که چېرته لیک رامنځته شي د دې مخنیوی دا چې چاپیریال ته ضرر ونه رسېږي، انسانانو ته ونه رسېږي، نه یوازې په اوکراین کې او روسیه کې بلکې نورو هېوادو کې، دغه خپله د دې کنټرول ډېر سخت او په داسې یو حالت کې چې هغه سیمه جګړه ییزه سیمه ده، یعنی د رادیواکتیف موادو د خپراوي مخنیوی حتی په عادي حالاتو کې ډېر پیچلی عملیاتو ته اړتیا لري، ډېر اسانه کار نه ده. خو دلته چې جګړه موجوده وي او بنسټونه هم د دې لپاره تقریبا منظم شوي لمنځه تللي، خطر په څو واره ډېرېدای شي.
په 1988 کال کې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سو، د هغه مخنیوی هم په یوه وخت کې شوروي اتحاد ونکه، نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیه که چېرته دا مواد لیک سي چې مخه ونیسي او یو موافقې ته ورسي چې اول به د دې مخه نیسو؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین هم نړۍ په دې باندې باورې دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که داسې یو حادثه رامنځته کړي، زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق کې چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه، او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلې وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه سو. نو بیا لږه ټوله نړۍ خبره کړه که نه افغاني شوروي اتحاد دا په دې دلیل باندې دا موضوع نه شریکوله، ځکه دوی هغه وخت کې غوښتل چې ثابته کړي چې د دوی مسؤلیتي سیستمونه چې په کومو استوي ریاکټورونو کې تطبیق دی یا استعمالی هغه تر ټولو مسونه دی. هغه وخت کې خود د سیاسي حالاتو چې د امریکا او د روسیې په مخامخ جګړه کې نه بلکې په سړه جګړه کې مقابله وي سره، چې یا فضا څوک زر تصویرولای شي، څوک مسونه اټومي بټۍ جوړولای شي، نو دا غش په دې ټکنالوژي کې دوی سره مقابله وه. او هغه وخت کې کوم مسونتي سیستم چې د روسیې جوړ سیستم په اوکران کې چرنوبل کې، هغه سیستم متاسفانه په هغه وخت کې درست کار ورنکړ، یا انساني خطا و یا د سیستم خطا و، خو هغه حادثه رامنځته شوله او روسیې هغه وخت روسیې دا ډیر وخت پټه ساتلې وه. اوس حالت بدل ده، ټوله نړۍ په دې باندې خبره ده، پوهیږي چې په اوکران کې څه روان دي او د استیو بټو شاوخوا څه روان دي. نو زه مطمئن یم چې دغه خبرګون به ډېر چټکی او دواړه خواوې نه تنه دواړه خواوې بلکې ټوله نړۍ به د دې لاس یو کوي چې د دې مخونه وای ونیسي. دا چې کوم ظرفیتونه دمګړی موجود دي، دا د دې مقایسه یا ارزیابي نه سم کولای، خو د دې جګړې نه مخکې اوکراین په کافي اندازه ظرفیتونه درلودل چې دغه یو حالاتو په وړاندې باندې په چټک غبرګون وښي، چې په دې کې اروپایي اتحاد او امریکا او حتی خپله روسیه هم او نړیوال اټومي انرژي اژانس هم په دې کې ښکېل وو چې دغه ظرفیتونه دوی ته جوړ کړي. اوس چې حالت جګړه ییز ده، لکه ما چې مخکې وویل، دا غټ خطر ده چې په جګړه ییز حالت کې هغه کوم انساني منابع چې دی هغه هم نسته، تخنیکي منابع هم په سخت حالت رسیږي. خو زه مطمئن یم چې په غبرګون به نړیوال او چټک وي.
د اټومي چارو متخصص او څیړونکی ډاکټر محمد تنهاو.